السلام علیکم له غرمې نه مخکې 10 بجې دی. قدرمن اوریدونکو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر راتلونکي 2015 میلادي کال پورې کومه نتیجه ورنه کړي. د هلمند اوسیدونکو د ملي شورا له مشرانو غواړي چې د ټاکنو قانون هر څه زر تصویب کړي او په دې بهانه د انتخاباتو د ځنډ خبرې له منځه یوسي. خو په سر کې خبرونه اورو چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د برېټانیا د دفاع وزیر فلپ هامون تیره ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوې جوړه شوې پوځي اډه چې هیڅ کار نه ده نه د کارول شوي ډېر احتمال لري چې له منځه یوړل شي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزارت وایي ولسمشر اوباما په مصر کې روسیې تحولاتو ته په کتنه له دغه هیواد سره د متحده ایالاتو په پوځي مرستو له سره د کتنې امر کړی دی. پوره خبرونه. د بریتانیا د دفاع وزیر فلپ هامون تیره ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د بریتانوي سرتیرو شمیر 6000 تنو ته راکم شي. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل د سرتیرو استل د بریتانیا حکومت د هغه پلان یو برخه ده چې غواړي د 2013 میلادي کال تر پایه پورې په افغانستان کې د بریتانوي سرتیرو شمیر 15200 سرتیرو ته راکم کړي. ټاکل شوی د 2014 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ ټول بهرني محاربوي سرتیري ووځي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون تیر میاشت افغانستان ته د سفر پر مهال وویل بریتانیا به په افغانستان کې د افغان سرتیرو د روزنې د اکاډمۍ تمویل ته دوام ورکړي. جرمني ویلي دوی دا وړاندیز شي له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان کې یو شمېر پوځي روزونکي پریدي. له دې سره تړلی چې امریکا او نور هیوادونه هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. اخوا د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د چهارشنبې په ورځ وویل تر اوسه پورې په دې اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څومره امریکایي سرتیري پاتې شي کومه پریکړه نه ده شوې، او د دې امکان شته چې له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې نه شي. جرمني وړاندیز کړی چې د ناتو د روزنې د 2 کلن ماموریت په ترڅ کې به چې له 2015 میلادي کال څخه شروع کیږي په افغانستان کې 800 سرتیري پریږدي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان مارټین شیفر د چهارشنبې په ورځ وویل له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د روزنې د ماموریت په اړه باید ګډه پریکړه وشي او په ګډه باید ترسره شي. نوموړي وویل چې جرمني به په دې برخه کې یو اړخیز اقدام ونه کړي. او د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوې جوړه شوې پوځي اډه چې هیڅ نه ده کارول شوې ډېر احتمال لري چې له منځه یوړل شي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې پوځي اډې پر جوړولو 43 میلیونه ډالر لګول شوي او هیڅ ګټه نه ده ترې اخیستل شوې. د افغانستان د بیرغونې د چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو وایي له بده مرغه د پوځي اډه نه ده کارول شوې او امکان لري چې هیڅکله به د غڅ لپاره ونه کارول شي چې د کوم څه په هدف چې د پوځي اډه جوړه شوې وه. د امریکا ځانګړي مفتش په یو راپور کې د یو لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکو له خولې ویلي د پوځي ودانۍ د هغه پوځي کنډک لپاره پلان شوې وه چې افغانستان ته هیڅ ونه استول شو. ورپسې پریکړه وشوه چې دا ودانۍ د نه جوړیږي، خو پرته له دې چې دلیل وویل شي د دې پوځي اډې جوړول پیل شول او اوس د پوځي اډه بشپړه شوې ده. جنسب کووي پوځي چارواکو ورته ویلي چې د پوځي اډه به یا لمنځه وړل کیږي او یا به افغان حکومت ته سپارل کیږي. د امریکایي مفتش د دې پوځي اډو د ساتلو په برخه کې د افغان حکومت په وړتیا هم شک څرګند کړی او د وینوي او داسې ودانۍ نړولې هم ناسم کار بللی چې هیڅ نه ده کارول شوی. د هم څو سیمه ای سونړیوال خبرونه. د پاکستان د ولسمشر اسف علي زرداری د امنیت مشر په کراچي ښار کې په یو مشکوک ځن وژونکي حمله کې وشل شوې ده. پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل بلال شیخ هغه مهال ووژل شو کله چې نوموړی د تازه میوې د اخیستلو لپاره خپل د مردکۍ یو ضد موټر ودراوه. پولیس وایي د بلال شیخ موټر چلوونکی او د تازه میوې خرڅونکی هم په دې برید کې وشل شوی دی. بلال شیخ تیر کال د وژنې له یوې هڅې ژوندی وتلی و. باور و چې نوموړی په کراچي ښار کې ډیر کله د خپل تګ راتګ لار بدلوي. د تیرې میاشتې راهیسې چې په پاکستان کې نواز شریف د نوي صدر اعظم په توګه وخت رسیدلی، په دې هیواد کې د چاودنو او بریدونو یوه څپه هم راپورته شوې ده. د اټومي وسلې لرونکي دغه هیواد په تیرو لس دولس کلونو کې نه دی توانېدلی چې په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. پاکستانی طالبانو ویلی خپل ویاند احسان الله احسان د هغو څرګندونو له امله لرې کړی چې ویل کېږي افغان طالبان یې ناراحته کړي دي. پاکستانی طالبانو پرون د وزیرستان په قبایلي سیمه کې په خلکو پاڼې ویشلې چې پرې لیکل شوي احسان الله احسان د دې لپاره لرې کړی شوی چې ویلي وو افغان طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل پر پاکستانی طالبانو کوم اغېز نه کوي. د طالبانو یو قومندان شیخ مقبول اورکزی چې ویل کېږي افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د پاکستاني طالبانو د نوي ویاند په توګه ټاکل شوی دی. د بسټن د ډله ییزې ځغاستې د سیالۍ پر مهال په چاودنو کې نولس کلن تورن د هغو ټولو دیرشو تورونو په وړاندې ځان بېګناه بللی چې په نوموړي لګول شوي وه. په دې کې د ډله ییزو وژنې د وسلې د کارولو تور هم شامل دی. چیچنیایي ولس له جوهر څار نه افته د چهارشنبې په ورځ د بسټن په فدرالي محکمه کې په نوموړي لګېدلي تورونه واورول شول. د محکمې د تالار له دننه څخه راپورونه وایي چې جوهر څار نه چې امریکایي طبیعت یې ترلاسه کړی، د مایکروفون له لارې په خبرو کې څو ځلې په روسي لهجه وویل چې دا مجرم نه دی. د بسټن په چاودنو کې درې کسان وژل شوي او تر 260 زیات پکې ټپیان شوي وو. څارنوال په دې اړه غور کوي چې له محکمې څخه د سر نایف لپاره د اعدام د سزا غوښتنه وکړي که نه. ویل کېږي چې جوهر سر نایف د تیمور سر نایف سره چې د ورور وو د بسټن په چاودنو کې لاس درلود. تیمور له چاودنو لږ وخت وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو او جوهر چې ټپي و ژوندی ونیول شو. د سوریه د اپوزیسیون ملي شورا رد کړي چې د دوی سرتیرو دی په تیر مارچ کې کیمیاوي وسلې کارولې وي. د شورا د چهارشنبې په ورځ په دې اړه لګېدلي تورونه بې ځایه او له ځانه جوړ شوي وبلل. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین د سې شنبې په ورځ دا تور هغه مهال پورې کړی چې اتیا پاڼې یو راپور یې وړاندې کړ. دا راپور هغو روسي متخصصانو چمتو کړی چې د خان الله سل په نوم حلب ته نږدې ښارګوټی یې کتلی دی. په دې ځای کې د مارچ په 19 نېټه 26 کسان وژل شوي وو. او د امریکا د دفاع وزارت وایي ولسمشر اوباما په مصر کې وروستیو تحولاتو ته په کتنه له دغه هیواد سره د متحده ایالاتو په پوځي مرستو له سره د کتنې امر کړی دی. متحده ایالات له مصر سره په کلنۍ ډول 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته کوي. بل لور ته سپینه ماڼۍ لا هم په دې خبر کوي چې د محمد مرسي د لرې کولو لپاره د مصر د پوځ اقدام کودتا وګڼي او که نه. که سپینه ماڼۍ د مصر د پوځ اقدام کودتا وګڼي نو په هغه صورت کې به له مصر سره د امریکا پوځي مرسته بندېږي. اخوا په مصر کې موقت حکومت د اخوان المسلمین د ډلې د مشر د نیولو امر کړی دی. مصري مقاماتو محمد بدی د لرې شوي ولسمشر د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې د تاوتریخوالي چې 150 کسان پکې ووژل شول مسؤول ګڼلی دی. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي خبرداري ورکوي چې که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کومه نتیجه ورنه کړي. د هلمند اوسیدونکي د ملي شورا د مشرانو څخه غوښتنه کوي چې د انتخاباتو قانون هر څه زر تصویب کړي او په دې بهانه د انتخاباتو د ځنډېدو خبرې له منځه یوسي.
په ولسوالیو کې او په ښار کې د قسم امنیت خراب دی. معنا دا نه ده چې باید انتخابات بند شي. موږ باید انتخابات وکړو. موږ انتخابات غواړو.
د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او اوري چې د افغانستان د ګازو کمپنۍ او د ترکمنستان د ګازو دولتي شرکت د ګازو د پلورلو پر یو تړون لاسلیک کړی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور ریپورتونو سربېره حقیقت څه دی او د غراس د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کوم نتیجه ورنه کړي. د جنیوا د امنیتي پالیسۍ د مرکز په نوم د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې د وینا پر مهال ویګاوداس اوساکا سویل اروپای ټولنې د افغانانو په مشرۍ د هرې لارې چې غواړي د پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی او وبې کړي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ مهم ټکي له اجمل ان اورو.
وسا کاس چې له درې کلو ماموریت وروسته یې په سپتمبر کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازي په توګه دنده پای ته رسیږي وایي که رښتینی واوسو زه تر 2015 میلادي کال پورې د سولې په برخه کې کوم جوړجاړي ته د رسیدو تمنه لرم. د خبرو اترو د پیلولو لپاره هڅې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم ستونزمنې شوې چې طالبانو په قطر کې خپل پرانیستی دفتر په موقت ډول وتړه او سبب یې هم دوی د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان حکومت لخوا د ژمنو نه عملي کېدل وښودل. دا دفتر د جون پر 13 نیټه په دوحه کې پرانستل شوی و او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د یو سولیز هواري د رایستلو خواته لومړنی ګام بلل کېده، خو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ پورته کولو د افغان ولسمشر حامد کرزي انتقادونه راپورته کړل. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې بهرني فشارونه زیات شوي څو په دې هیواد کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. دا فرانسې خبري اژانس اروپایي ټولنې د استازي اوساکاس له خولې وایي موږ د دوحې د دفتر وصیت څارو، موږ پوهیږو چې سولې او پخلاینې ته رسیدل زغم او پرله پسې کار غواړي. نړیوالې ټولنې همدارنګه پر افغان حکومت فشار زیات کړی څو د اداري فساد پر ضد ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د راتلونکي وري په میاشت کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدل باوري کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي موږ باید د ولسمشر کرزي د حکومت په څو پاتې میاشتو کې د کومې معجزې یا چټکو سمونو تمونه لرو. د اوساکاس په وینا افغانستان له یو پیچلي وضعیت سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه واقعیت دا دی چې افغانستان به له 2014 کال وروسته هم یو شخړو ځپلی او کمزوری دولت وي. د نوموړي په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره ښایي جګړه په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسیږي، خو د شخړې اصلي علتونه بنسټپالنه، سخت دریځي، بې سوادي او غربت به په دې هیواد کې دوام وکړي. د اروپایي ټولنې استازي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جرمني د چهارشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به یوازې په دې شرط یو شمېر پوځي روزونکي له 2014 کال وروسته پرېږدي چې امریکایي او نور سرتیري هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل دوی د خپل اتس و روزون کو د پاتې کېدو وړاندیز کړي، خو دا پریکړه او د ماموریت به د ناټو له نورو غړو سره په ګډه ترسره کړي.
ومریدل چې د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازي د چهارشنبه پر اس خبرداري ورکړ چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کومه نتیجه ورنکړي. د موضوع د سرلو لپاره همدا شیبه د کابل د پوهنتون استاد او د چارو کارپو ودیر صافی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلی. لومړی که منګه اوریدونکو ته دا وایي چې په قطر کې طالبانو دفتر وتړل شو او اروپایان وایي چې تر 2015 کال پورې به د سولې کوم څرک نه لګیږي، دا څرګندونې تاسو سره کوم ارزوي؟
خبر خو دا څه ده چې ډېر موده تېره شوه چې افغان حکومت او نړیوالو هم غوښتل چې د طالبانو سره سولې ته ورسیږي. د هغه بوش د اخري کال د قدرت نه چې دوی په دې تلاش کې دي تر ننه پورې دا د کلونه پکې تېر شول، مګر دوی کوم توافق نشته دننه د افغانستان په حکومت کې. ټول په یوه خوله نه دي، دوی نه دي توانېدلي چې د وسلوال دښمن سره خپل کینې او موضوع یو طرفه کړي. نو دا لنډه موده چې اوس پاتې ده په دې کې نه مخالفین ډېر پروا دي لري چې که اوس حل شي که نه شي، او نه هغه مخالفین د دننه د حکومت کې دي د دې پروا لري، ولې چې هغه نه غواړي چې کرزی نور په قدرت کې پاتې شي. نو په دې لحاظ که دا موده اوږدیږي پس د 2014 نه، لکه د اروپا نماینده چې ویلي خپل تحلیل لري، دې کې شک نشته دی ممکن چې موضوع پاتې شي د سولې.
د اروپا استازي د افغانستان لپاره خبرې تقریبا مایوسی کوونکې دي، چې د افغانستان حکومت به له 2014 کال وروسته هم کمزوری وي، دغه شان ګډوډي به په افغانستان کې دوام لري او نور ستونزې چې په افغانستان کې یا په افغاني ټولنه کې دي دا به دوام لري. دغه شان څرګندونې د افغانستان د راتلونکي یا 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د افغانستان د خلکو پر روحیه څومره تاثیر لرلی شي؟
دا واضح خبره ده چې ډېر بد تاثیر کوي او دمدوزنه بد تاثیر کړی دی. دا 12 کاله تقریبا تېرېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې ده، نه موږ زیربناوې د اقتصادي خپلې جوړې کړې، نه موږ خپل خلکو ته ډوډۍ سمه پیدا کړه، نمون خپل مهاجرین دی خارجی وادونه دی خوزن دا وردو یوادونه چې روزمره د شهر مولکی یو وجلکیږي هغه ځای په ځای کړل، نم سولې ته لار پیدا کړه، نم رژیم جوړ کړه، نم ملت سازی وکړه. دا بې کفایته حکومت او بې کفایته فاسد نظام په موجودیت کې دغه ټولې خبرې د نماینده د اروپا کېدای شي چې رښتیا شي، او دا مایوسوونکې ده. اکثریت د افغانستان ولس ته مگر چاره نه لري، لکه خائنانو چې قدرت لاس کې نیولی یو ټوپک هم په لاس کې لري.
څه کول پکار دي د افغانستان حکومت ته، که څه هم چې په دې کمه موده کې د ولسمشر کرزي حکومت پاتې دی، که بل حکومت راځي له 2014 کالو سره، بل هم د افغانستان سیاستوالو ته او دغه راز اخوا وسلوالو طالبان که څه هم چې دولت مخالف به خو هغه خو چې موږ د ولس مخالف نه یو، د افغانستان د جنگ د ټول خو ته څه کول پکار دي تر څو به ملک د راتلونکو کلونو او لسیزو لپاره هم د بربادۍ په ډګر نه وي؟
واضح خبره ده دا که دا حکومت سره د خپل دننه ټولو ملګرو بیا هم خپل هوښیاري نه کار واخلي، دا باید یوه خوله او یو لاس شي. دا باید دغه داخل کې دي، دوی که شمال کې دي که جنوب کې دي که هر چېرته، دوی په حکومت کې دننه مخالفین دي، دوی سره لږ عقل دوی پیدا کړي او کینی او سمه مشوره وکړي. همدغه تشویش تاسې لري چې ملت د افغانستان لري چې ټول خلک ورته په امید ناست دي او ګوري چې دا به ښه شي. دوی باید خپل همغږي د خپلو منځو کې پیدا کړي او بیا هغه وسلوال دښمن سره خبرو ته کینی. دا ناز و نزاکتو چې دا امریکا دا وکړلو، دا بیرغ داسې شو، طالبانو دا نوم داسې شو، دا بې معنا خبرې دي. سولې دپاره هر څومره ګذشته چې لازمه ده باید وي کې د مخالف سره چې رایې ولي دننه حلقې ته په لاره برابر یو ملت د آبادۍ فکر وشي. هم طالبانو ته دا پکار ده چې دا مکارو لازو دفتر تړلو د غونه صرف نظر وکړي. هغه بیرغ چې دوی جیک کیا چې جیک کړی اوس پرې وکړل، کله وساتل شو هغه عمارت چې نوم پهی کوو دوی کله وساتل شو، هغې د په هغې نه نازېږي، دوی د په دې نه نازېږي. او سم د سړیتوب لاره د دواړې خوا د ملت د افغانستان چې قرباني ورکړې د پردیو په مقابل کې، دا پرون یو نیم میلیون قرباني ورکړې او لوی طاقت د دنیا ته شکست ورکړی چې نړیوال کمونیزم وو. نو دې لپاره د راشي دا ملت ته د پښې کېږي سر کېږي او خپلو کښې د جوړه وکړي. خارجي به مو وځي په خپل لاس دې په خپل رون تندي خپل وطن خدمت ته ملا وتړي، او که نه نو دا ملت یو وخت را پاچېدونکی دی، دا یو بم به هم بیا په خپل ځای کې ناست نه وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د چارو کارپو ودیر صافی و چې د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د هلمند اوسیدونکو د ملي شورا د مشرانو غواړي چې د انتخاباتو قانون نظر تصویب کړي او په دې پلمه د انتخاباتو د ځنډېدو خبرې له منځه یوسي. که څه هم څومره دوران د هلمند یو شمېر قومي مشرانو د ناامنیو له امله ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه، خو ویل کېږي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو پلوي کوي. په داسې حال کې چې د ولسمشری ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوازې اتم میاشتې پاتې، څنګه امکان لري چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې ناامنه دي نوملیکنه او ټاکنې وشي؟ په دې اړه نور تفصیل لسیمې زموږ د همکار په ریپورت کې اورو.
د ولسمشری یا ولایتي شوراګانو لپاره د ټاکنو په خاطر ځانګړې سوې نیټه ورځ تر بلې رانږدې کېږي، خو په دې ولایت کې لا هم ناامني هغه ننګونه ده چې نه یوازې به د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر په اکثر ولسوالیو کې له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې به د مشرانو په خبره د موجودو ناامنیو له امله ټاکنې هم ونیسي. د سنګین ولسوالۍ د ساروان کلا د سیمې اوسېدونکی او قومي مشر شمس الله سارایي وایي ټاکنې دې حتمي اوسي، خو خلکو ته دې د رایې او نوملیکنې لپاره زمینه برابر. سره یې وای په شمالي ولسوالیو کې امنیت تر هغه ډیر خراب دی چې سیمه ییز مسولین یې لوړ پړو چارواکو ته ښیي.
تقریباً رات ویل کیږي والي صاحب ته مونږ سوال ده چې راپور وکړي نو په نتیجه کې به دغه حالات لکه اوس چې خبره وینو کاله زموږ د غوښتنو کې چې باید موضوعي نمټاکنه وشي لیکن په دغه شرایطو کې امکان لري
د سنگین مساکله نوزاد او واشیر په ولسوالیو کې امکان لري یوازې په مرکزونو کې د رای کارتونه واخیستل شي خو دیشو او بغران ولسوالۍ لا هم په مکمل ډول د دولت وسلوالو مخالفینو په واک کې دي که څه هم تېره میاشت په لشکرګاه کې د سپینژورو او قومي مشرانو لخوا جوړې شوې غونډې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون ملي شورا او جمهوري ریاست څخه غوښتنه وکړه چې په ولسوالیو او کلیو کې د امنیت تر ټینګولو پورې ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي خو د هلمند اکثر اوسېدونکي پر وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو طرفدار دي
په ولسوالیو کې او په ښار کې د قسم امنیت خراب دی معنا دا نه ده چې باید انتخابات بند شي موږ باید انتخابات وکړو او موږ انتخابات غواړو
دغه درې لکه پوز موږ څه کو چې موږ هغه په امن سیمو کې یا په امنیت ولایتو کې شغه ځای کې امنیت لکه د شمالي ولایتونو یا کابل یا نور ځای کې راځي چې هلمند ته راشي نور سیمو د سیمو ته راشي هلته بیا امنیتي هلته طالبان یا نور خلک دغه پر هلته دیواش د امنیت راولي او هغه د مملکتونو څخه خوند راوي هغه ځای چې هلته موږ انتخابات وکړو خپل د خوش رګندو
په عین وخت کې په هلمند کې د رای اچونې لپاره د نوملیکنې بهیر تر اوسه یوازې په لشکرګاه پورې محدود دی په هلمند کې د ټاکنو د ولایتي دفتر مسؤول انجینر عبدالهادي وایي د خلکو علاقه چې په ټاکنو کې ګډون وکړي ډېره سوې ده هغه د دې راډیو ته وویل تر اوسه 15,000 کسانو نوي کارتونه اخیستي دي په دې کې 19 په سلو کې ښځې دي خو د جنګونو او ناامنیو په نوم مشهور دې ولایت کې ښځې په دې شرط په ټاکنو کې ګډون کوي او د رایې ورکولو کارت اخلي چې راتلونکي ولسمشر لخوا ورته په ادارو کې ډېره برخه ورکول شي
ښځو ته دلته ونډه نه ده ورکړل شوې خو وجه یې دا ده چې ښځې هیڅ تشویق شوي نه دي رایې د دې په خاطر نه ورکوي چې موږ سره ټول دوکه شوي دا دوکه داسې ده ښځې هغه سې لاندې ښځې هغه سې په بدو کې ورکول کېږي شوزی هغه څه ما بسو کې چې دي هم دغه رقم ته تهدید لاندې دي
ترڅو چې دولت امنیت نه رانه ولي خو شوزی تشویق نه کې دغه د پر کار زمينه برابر نه کې نو شوزی نس کولی اوس که شوزی راوځي راوځي په اداره په سړکانو په دفترونو باندې ګرځي لیکن دغه د پر شي نه نو هغه څه فائدہ کوي
کتون کې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د وټولو سره جوخت د ولسمشری او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې چې اته میاشتې ورسته یعنی د 1300 لمریز کال د وری د میاشتې پر 16 به ترسره کیږي ډیره مهمه او لنګونو سره مخ بولي کچېری ټاکنې وسی دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د یو انتخاب سي ولسمشر نه بل انتخاب کېدونکي ولسمشر ته په سوله ییز ډول د چارواګي وسپارل شي محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري احمد شیبر د نړۍ مطبوعات کتلی او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو مهمه برخه دروي
وال سټریټ جرنال رسپانې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو د اندېښنې په اړه مطلب خپور کړی دی او په یوې برخه کې لیکي د روان کال په مني کې باید هغه کسان چې په راتلونکي کې د افغانستان د ولسمشر کېدو هیله لري نمونه ثبت کړي که چېرته دغه انتخابات بریالي پای ته ورسی شي نو د افغانستان په اوسني تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې واک په سوله ییز ډول انتقالي شي خو د ورسپانې په باور افغان چارواکي او ملګري ملتونه د دغو انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښنه لري ځکه چې یو شمېر کسان تر ډېره اوازو ته اهمیت ورکوي داسې اوازې دي چې ولسمشر کرزی لا نیت نه لري چې واک پریږدي او شایي په اساسي قانون کې د بدلون راوستو هڅه وکړي وال سټریټ جرنال رسپانه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فصل احمد مانوي په وینا لیکي افغانستان په داسې وی څلور لارې کې دی چې ټول دغه پښتنه کوي چې انتخابات به ترسره شي که به نه شي ورسپانه پښتنه کوي فرضاً که چیرته ولسمشر کرزی انتخاباتو ته هیڅ خنډ پیش نه کړي نو په هغه حالت کې هم په افغانستان کې انتخاباتو ته زمینه برابره ده ورسپانه بیا څرګندوي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې لارې پکې سمې نه دي خسول شوي نو دا ممکنه ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره نشي وال سټریټ جرنال بیا د سیاسي څیړونکو په وینا لیکي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې بیا امنیت زیاتې دي چې له دې امله د رایې اچولو مرکزونو ته په پښو د خلکو تګ ګران دی نو د ورسپانې په باور دغه ستونزه هرومرو د انتخاباتو پر نتیجو خپل اغېز شیندي بل لور ته انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او له دې سره د امنیتي چارو مسولیت تر ډیره د افغان ځواکونو په غاړه کې شي. خو ورسپانه د فضل احمد مانوي په وینا کې د انتخاباتو مخې ته د دې ټولو خندونو سربیره که چیرته انتخابات ونشي د افغانستان پر راتلونکي به یې ناوړه اغیز خورا ډیر وي. د لویدیځ وی بلې ورسپانې بیا په خپلې تازه ګڼه کې یوه بله موضوع راسپړلې. ګارډین په افغانستان کې د رشوت او د امریکا د ضایع شویو پیسو په اړه لیکنه کړې ده. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو، امریکایان چې په خپل هیواد کې د کنفرانسونو له بې ځایه لګښتونو شکایت کوي، پکار ده چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو بې ځایه مصرفونو ته پاملرنه وکړي. ورسپانه د امریکا د څو تنو پوځیانو او افسرانو نمونه اخلي چې هر یوه له شپېتو زرو تر یو میلیون ډالرو پورې نقدي پیسې له افغانستان خپل وطن ته وړي دي. ګارډین بیا د یوه امریکایي افسر نوم اخیستی دی چې د افغانستان د بیا رغاونې له پیسو یې 2,500,000 ډالر غلا کړي دي او همداراز یو شمېر نورو له ځانګړو ډلو سره د تړونونو له کبله رشوت اخیستی دی. د ګارډین په وینا دغه غلاوي او رشوت اخیستل په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د ډلې سر مفتش افشا کړي دي او د ورسپانې په باور که چېرته دغه دفتر نه وای نو پر دغو بې ځایه لګښتونو به څارنه ممکنه شوې نه وای. ورسپانه زیاتوي د دغه دفتر کار په ټولو جګړو کې د لږ مودې لپاره و او اوس هم په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره د دې دفتر کار پای ته رسي شي. نو ډېر هغه کسان چې باید سزا ورکړل شي له سزا پرته به خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د خوست په نه ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې 318 ټولګټې پروژې بشپړې شوې چې په دې سره د یاد ولایت په امنیت کې هم خواله راغله. د خصوصیدونکو دا ډول پروژې ګټورې ګڼي او د نوموړي او د دې برنامې د کارونو د دوام مرحلې او د پیلېدو غوښتنه کوي. په اړه له سیمې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون او د ملي سیمه ایز پرمختیایي پروګرام له لارې په روان کال کې د 5,300,000 ډالرو په ارزښت د اسماعیل خیل او مندوزیو، لکڼو، شمال، تڼیو، ګربزو، نادرشاه کوټ، دوه مونده او ځاځي میدان ولسوالیو کې په 200 کلیو کې په 316 بېلابېلو ټولګټو پروژو کار روان دی چې له دې جملې څخه د 3.4 میلیونو ډالرو په قیمت پروژې بشپړې شوې دي. د خوست د کلو پراختیا ریاست د چارواکو په وینا په پروژو کې د څښاک اوبو د ذخیرو او څاګانو، دویمه او دریمه درجه سړکونو د جوړولو، ویالو، ښوونځیو، محافظوي دیوالونو، پلچکونو او کاریزونو د کیندلو او جوړولو پروژې شامل دي. د نوموړې ادارې مشر محمد عثمان مهیدی آزادۍ رادیو ته د یادو برنامو په تړاو داسې څرګندونه وکړې.
د ملي پیوستون برنامې له خوا 133 پروژې تکمیل شوې دي. د دې پروژو عمومي لګښت تر 3,5 میلیونو ډالرو زیات دی چې دا مهال 2 میلیونه او د شپږو لکو ډالرو په ارزښت پروژې ترسره شوې دي او پر پاتو یې کار روان دی. بل لوري ته د ملي سیمه ایز پرمختیایي پروګرام له لارې د شاوخوا 4,500 کورنیو لپاره یو شمېر ټولنیزې پروژې د 1,800,000 ډالرو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
بلخوا د یادو ولسوالیو یو شمېر خلک هم د نوموړو برنامو له اغېزمنتوب څخه رضایت لري او غوښتنه کوي چې د یادې برنامې دویم پړاو دې هم ژر پیل شي.
توره وړه اوس دن کایم سردور نه کوم چې موږ ته د ملي ور پاستون سړک برمې موږ ته ډیر کار شوا دی، موږ ته ډیر سلطه رسیدلای دی.
زمانم احمد رحیم دی، د برخن خلې د کوم اوس دن کایم. زمون په کلی کې د وبو شبکادو او پلچکونه دي او بلدي خیاطی پروژه موږ ته پلي کړی دو چې د خلکو په ژوند کې یو مثبت رول ادا کړی دی.
زمان نام خوشاله دی، د شمال د شمړې کلی اوس دن کایم. موږ د ملي پیوستون کارنه ډیر خوشاله یو راضی یو.
د ولایت شورا استاذ شفیق مجاهد وای چې د یادو برنامو پلي کېدنې د سیمو اطراف د امنیت په خاطر هم مثبت اغیز کړی دی.
دا ولسوالۍ وي چې هغه جنگ سالار ولسوالۍ وي. کله چې د ملي پیوستون کورونه ولات شروع شو په هغه ځای کې امنیت راغی، اځ کې اوس امنیت ډاډ وړ دی.
د کتونکو په وینا کې چې افغان حکومت د کلیو په کچه د دا ډول برنامو عملي کېدنې ته دوام ورکړي، له یوې خوا به د کلیوالي خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند ښه والی عمومي، بل لوري ته به په دې سره د حکومت او ولس ترمنځ باور او اعتماد هم پیاوړی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
غنی خان له لوګر څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په لوګر زرغون خار کې کې طالبان زمونږ د انګورو باغونه نړوي او هغه وخت نړوي چې د ورځې ورته یو منخه انګور ورنکړو. دی وای مونږ کم لوري ته کډه وکړو. اټک لیکلی لزای یو ځای څخه چې د ځای نوم نه دی اغستې لیکي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د امریکا او پاکستان په لارښوونه د لنډ وخت لپاره تړل شوی دی. دغه راس یو بل اس ایم ایس کې موږ اوریدونکو سیفی الله وایي چې آیا طالبانو دا سوچ کړی چې افغانستان کوم خطرناک حالت طرف ته روان دی؟ دغه راس ذهین له هرات څخه په خپل اس ایم ایس کې وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. له غزنی څخه بیا محمود روشن په خپل اس ایم ایس کې لیکلی دی.